آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
افغانی چارواکي په هلمند کې د واده په مراسمو کې د راکټ تر لوېدو په اړه تحقیقات کوي. پاکستان په هند باندې تور لګوي چې دوه تنه سرحدي امنیتي ساحه مسبانې وژلې دي، او د ایر ایشیا جټ هوایي شرکت د رالوېدلې الوتکې د څارنې چارې د خرابې هوا له کبله ځنډېدلې دي. قدر منوریدونکو السلام علیکم. د امریکا جغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداری تاسو ته اورو. افغاني چارواکي په دې اړه تحقیقات کوي چې عسکرو خو به په چهارشنبه د هلمند په ولایت کې د واده په مراسمو باندې راکټ نه وي غورځولی. د ورستی خبر لمخې په دې پیښه کې ټول شپږ ویش کسه وژل سوي او په لسکونو نور زخمي سوي دي. پولیس په دې باور لري چې دغه راکټ د پوځیانو د یوې نږدې پوستې څخه وار سوی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې زیاتره قربانیان ښځې او ماشومان وه. له بلې خوا افغانستان په هغه هیواد کې د امریکا او ناټو د قواوو د دیارلس کلنې جګړې او د هغوی د ماموریت د ختمېدلو ورځ پرون د پنجشنبه په ورځ رسمان په نښه کړه، او د هیواد د امنیت د ساتلو چارې افغان قواو ته وسپارلې. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په دې اړه وویل چې د همدې ورځې څخه وروسته به د افغانستان مسؤلې موسسې د قوې د استعمال په اړه مهمې او لویې پریکړې او فیصلې کوي، او زموږ هدف دا دی چې په ټول هیواد کې د قواو قانوني ملکیت ولرو. د هلمند د پېښې په اړه په کندهار کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل یو رپورټ رالېږلی دی چې په ګډه به یې واورو.
له ولایتي مرکز له شرګا څخه سیمې ته د والی په مشرۍ تللي د حقیقت مندنې پلاوي ته ځای اوسیدونکو 25 جنازې او د لسو تنو مقبرې وښولې. وژل سوي او ټپیان ټول ماشومان او ښځې دي چې د واده د ښځینه محفل ګډونوال وه. د سنگین ولسوالۍ له مرکز څخه 10 کیلومتره لرې د بیانزو د کلي کهرېدلو اوسیدونکو له مرکزي او ولایتي ادارې څخه غوښتنه درلوده چې د پیچ عاملین په سملاسي توګه توقیف او سخت سزا ورکړي. ځای اوسیدونکو وایي چې د هوان څلور ګولۍ په سیمه کې د پوز له یوې قرارګاه څخه توغول سوي. پر همدې مهال د پوز څارنوالان او حقوقي مسؤلین له هغه نظامي یونټ څخه پلټنې کوي چې په دې پیښه کې ګرم بلل کیږي. د سنگین ولسوال اجي محمد داوود امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د دفاع وزارت حقوقي او عدلي مسؤلین سیمې ته رسیدلي او په دې برخه کې به ګرم کسان ژر عدالت ته وسپاري. په ورته وخت کې د 215 میوان قلی اردو مرستیال جنرال محمد خان خبرلانو ته ویل چې د هغه ټولي منصبداران او سرتیري ټول نیول سوي چاچی د راکټي حملې کوارډیناتور کړي او چاچی بیا انداخت کړي. د پیښو قربانیان د شپې له ناوخته څخه بیا د نن ورځې تر سهار پورې په لشګا کې د ایمرجنسي روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول سوي دي. پر دې پیښه زیات خلک وابدي سوي او آن د شپې نږدې یوه بجله د لشرګا ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي دې ته حاضر سوچې خپل وینه د یادې خونړۍ پیښې قربانیانو ته هدیه کړي. سنگین د هلمند یو له تر ټولو نه آرامه ولسوالیو څخه ده چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې پکې جبهي جګړې پیل سوي دي. په دې سیمه کې هم ځایي اوسیدونکي او هم بشري پالین وایي چې د جګړې تر ټولو زیات زیان عامو خلکو ته رسېدلی چې په زرګونو کسان له خپلې سیمې څخه بې ځایه سوي، په سلګونو کسانو ته پکښې مرژوبله اوښتې، او د نوي میلادي کال په لومړۍ شپه دغه پیښه یې تر ټولو تازه ده. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
نور خبرونه: پاکستان په هند باندې تور لګول دی چې هغه دوه تنه سرحدي امنیتي ساحه منصبان وژلې دي چې په کشمیر کې د یوې عادي غونډې لپاره د هغوی د هندي انډولانو لخوا رابلل سوي وو. اسلام آباد د هند یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وغوښت او د دې پیښې په هکله چې د چهارشنبې په ورځ لاهور ته نږدې سوې ده خپل قوي احتجاج ورته څرګند کړ. خو هند بیا د دې پیښې په اړه ویلي چې پاکستاني قواوو ډزې وکړې او اسلامي مبارزینو ته یې چې په کشمیر کې جنګیږي موقع ورکړه چې د هند په څه د پاسه دولسو پوستو باندې حملې وکړي.
د ایر ایشیا جټ هوایی شرکت تر لویدلې الوتکې د څارنې چارې پرون د نوي کال په لومړۍ ورځ د خرابې هوا له کبله وځنډېدلې. سختو بارانونو او زورورو بادونو هلیکوپټرې دې ته پرې نه ښودلې چې د الوتکې پاتې شونې او مړې پیدا کړې. د اندونزیا یو چارواکي خبرداری ورکړ چې دا به لږ تر لږه یوه اونۍ وخت ونیسي چې د الوتکې د پرواز په اړه معلومات او د ثبت آلې د جاوا د سمندرګي په اوبو کې ترلاسه شي.
تیر کال په نړۍ کې د تیلو قیمتونه د 2008 کال د مالي بحران څخه راوروسته تر ټولو زیات ولوېدل. کله چې د 2014 کال په وروستۍ ورځ د تیلو مارکیټونه بند شول، د شمالي سمندرګي د برنټ د خامو تیلو او د امریکا د متحده ایالاتو د لویدیز ټکساس د خامو تیلو قیمتونه په همدې کال کې سده پاسه 15% رالوېدلې وو. دا قیمتونه د تیر کال د جون د میاشتې څخه راوروسته مخ په کمیدو سول. په هغه میاشت کې لا د تیلو د یو بیرل باید تر $30 وجګوه، مګر د کال په پای کې د برنټ د تیلو یو بیرل $5.3 او د متحده ایالاتو د خامو تیلو د یو بیرل قیمت $5.28 ته راولوید. کارپوهانو د تیرو د کمیدو په اړه د بیرو بیرو عواملو ذکر کړی دی. متحده ایالاتو او کاناډا د خپلو تیلو تولیدات زیات کړي دي. د متحده ایالاتو د تیلو تولیدات په ورځ کې 9 میلیون بیرل ته ورسېدل. د بلې خوا په چین کې چې په نړۍ کې تر ټولو زیاته انرژي مصرفوي، اقتصادي وده سوکه سوه. د جاپان اقتصاد هم د رکود سره مخامخ سو او د اروپا د 13 ملکونو د یورو د سکې ارزش هم راولوید.
یو ځان مارک بم چون کې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د یوې کلیسا په دروازه کې ځان په بم الوزولی او د نوي کال مراسم یې ګډوډ کړی دی. چارواکو ویلي دي چې په دې چاودنه کې چې پرون د پنځشنبه په ورځ د ګومبې په ښار کې وسوه څوک وژل سوي نه دي، مګر څوک کس زخمي سوي دي. بم چون کې د امنیتي محافظانو لخوا کلیسا ته د ننه پرې نشودل سو. تر اوسه پورې کومې ډلې څه نه دي ویلي چې دا حمله چا کړې ده. په دې ښار کې د چهارشنبه په ورځ هم یو ځان مرګه د اردو په بارکونو باندې حمله کړې وه، او د دسمبر په 22مه په ګومبي کې د بم په چاودنه کې چې د بس موټرونو په یو سټېشن کې وسوه لږ تر لږه 40 کسه ووژل سول او نور 20 کسه زخمي سول.
د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو په داسې حال کې د هغه هیواد د محافظه کار لیکود ګوند مشر په توګه بیا انتخاب شوی دی چې هغه غواړي د مارچ په میاشت کې تر خپل وخت مخکې انتخابات وکړي. ښاغلی نتانیاهو په ګوند کې خپل سیال دین دینن ته چې یو لوی شي اړخه سیاستمدار دی ماته ورکړه. صدر اعظم تر خپل اصلي وخت 2 کاله مخکې د نوو انتخاباتو غوښتنه وکړه او دا ځکه چې د هغه په ائتلافي سپسپان د کابینه کې اختلافات راپیدا شوي دي.
د عراق د حکومت د ارقامو څخه څرګندېږي چې په هغه هیواد کې د تیر کال په شخړو او جګړو کې څه د پاسه 15,000 ملکي وګړي او د امنیتي چارو کارکوونکي وژل سوي دي، چې دغه کال د 2008 کال را په دې خوا تر ټولو خونړی کال و. په دې ارقامو کې چې د عراق د روغتیا، کورنیو چارو او د دفاع د وزارتونو لخوا ورکړه سوی دی، د سنیانو او شیګانو ترمنځ په جګړو کې په تیر کال کې د وژل سوو خلکو ټول شمیر 15,518 تنه او په 2008 کال کې 19,615 تنه شودل سوی دی. مګر په برتانیا کې ډیره یوې مستقلې موسسې چې په عراق کې د جګړو په هکله معلومات ترلاسه کوي، په 2014 کال کې د تلفاتو شمیر 19,300 تنه شودل دی. فرقیزو شخړو او جګړو او د اسلامي دولت د ډلې لخوا قتل عامونو په دغو قتلونو کې زیات نقش لوبولې دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د نوي کال په وینا کې 2014 کال د اسلامي دولت د ډلې د حملو له کبله د عراقیانو لپاره یو ډیر سخت او دردونکی کال وباله. دغه ډله اوس د عراق په 5 ولایتونو کې پراخي سیمې کنټرولوي. د امریکا اردو ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو د چهارشنبه په ورځ د اسلامي دولت په ځایونو باندې په عراق کې 12 او په سوریه کې 12 هوایي حملې کړې دي.
د مصر یوې محکمې پریکړه کړې چې د الجزیرې د تلویزیون 3 بندي سوي ژورنالیستان دي بیا محاکمه سي. په قاهره کې دغه محکمې پرون د پنځشنبه په ورځ د لند بحث څخه وروسته دا پریکړه وکړه، مګر د بیا محاکمې په اړه کومه نیټه ونه ټاکله. اسفیایي پیټر ګریست، کاناډایي مصري محمد فهمی او مصری باهر محمد پرون په محکمه کې نو حاضر او په زندان کې بوي. هغوی د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې د قاهرې په یوه هوټل کې چې رپورټونه برابرول ونیول شول. یوې محکمې د جولای په میاشت کې هغوی په دې ملزم کړل چې د اخوان المسلمین د لاغو سوي ګوند ملاتړ یې کاوه او په ګریس او فهمي هر یو باندې د 2 کالو او په محمد باندې د 10 کالو بند سزاګانې راوایستلې. الجزیرې ویلي چې دغو درو تنو ژورنالیستانو خپل کار کاوه او خبري رپورټونه برابرول او د اخوان المسلمین د ګوند او د راپرځول سوي جمهور رئیس محمد مرسي سره مرسته نه ده کړې. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس په مکریز موږ د خبرونه رپورټه. پاکستان په هند باندې د خپل دوه سرحدي ساتونکو د وژل الزام لګولی دی، مګر هند وایي چې د پاکستان د عسکرو په ډزو کې د یو هندي عسکر د وژل کېدلو څخه وروسته دغه عسکر د هغوی په متقابلو ډزو کې وژل شوی دی. د امریکا ژغ خبریال ایاز ګل د اسلام آباد څخه په دې باب رپورټ لیږلی دی.
دغه پیښه د هند او د پاکستان ترمنځ د کشمیر د تقسیم کرښې ته نږدې شوې ده. په تیرو 3 میاشتو کې هلته دغه شان 3 نورې مرګانی پیښې هم شوې دي. د پاکستان د بندنیو چارو د وزارت نطاق تسنیم اسلم پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د هند یو لوړ رتبه ډیپلومات خارجه وزارت ته احضار شوی او هغه ته د دغه پیښې په باب یو احتجاج لیک هم سپارل شوی دی. هغه وایي
وی لاجد ا سترونګ پروټیست and also handed over a protest note which contained the details of
mung da da ghi pekhi pa bab der sakht ehtijaj kade le aw ham mung da da ghi pekhi da tafsil pa bab yow ehtijaji yadash da hind da safir mrasial ta spar le de zamung askar da spino bayragun sara yew balal shwi gund tarwan wu che da ze pre wo shwi da pasal ke da nariwal usul na sar ghalawna da دا د ټولو معیارونو یو سرغړونه ګڼل کیږي او هم دا زمونږ د دوړخیز تفاهم د اصولونو یو سرغړونه ده. مونږ د هند نه دغه پیښې په باب د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او هم د دغه پیښې مسؤلو کسانو ته باید سزا ورکړې شي، مګر هند بیا وایي چې د دغه پیښې اصلي عامل په خپل پاکستان دی او دا هم وایي چې اول د هند یو عسکر ووژل شو چې دا غینه ورستو د هغوی سرحدي قواو په متقابل ډزو لاس پورې کا. د هند سرحدي قواو قومندان جنرال ډی کې پاتکوي چې پروند د پاکستان قواو د هند په عسکرو ډزي وکړي چې دا غینه ورستو بیا د هندي عسکرو په انتقامي ډزو کې د پاکستان 2 تن عسکر وژل شوې دي. هغه وایي
نوونه پرامیس بي کیا تھا کہ فائر بند کر دیں گے لیکن ہمارا دے مطلب انہوں نے بڑا سرپرائز کیا انہوں نے کہ رات کو 12:30
ہند سرحدی قواو قومندان جنرل ڈی کے پاتک وئی چې پرون د پاکستان قواو د هند پاس کرو ډز کړې دي چې د هغې نورستو بیا د هندي عسکرو په انتقامي ډزو کې د پاکستان 2 تن عسکر وژل شوې دي. د هند دغه قومندان وایي چې د پاکستان قواو د دغه ډزو د ختمولو وعده کړې و، مګر په نیمه شپه کې یو ناڅاپه غوي د هوان ډزې شروع کړې. هغه وایي چې دغه ډزې د پرون ورځې تر سهاره پورې روان وي چې په هغې کې یو هندي عسکر زخمی شوی هم دی. د هند او د پاکستان د دغه سرحدي جنجالونو سره سره پرون دغه دواړو ملکونو یو او بل ته د خپلو اټومي تاسیساتو لیستونه سپارلي دي. د دغه دواړو ملکونو ترمنځ د دوړخیز تړون په اساس دغه دواړه ملکونه په دې مکلف دي چې هر کال د خپلو اټومي تاسیساتو لیستونه یو بل ته وسپاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټه. د امریکا کانګریس چې په دواړو خونو کې به جمهوری غوښتونکي په اکثریت کې وي بل اونۍ خپل کار پیل کړي. کانګریس به په یو شمېر نړیوالو مهمو مسایلو باندې بحثونه پیل کړي. د امریکا د سنا د مجلس لپاره د امریکا ژغ خبریال مایکل بومن په دې اړه رپورټ را لېږلې دی چې زه به یې تاسو ته ولولم. د ایران د اټومي پروګرام په سر به خبرې اترې د کانګریس د کار د پیلېدو څخه یوه اونۍ وروسته پیل سي. جمهور غشتونکی سناتور باب کوکر وویل چې کچیری د ایران د اټومي پروګرام په سر خبرې اترې ناکامه سي، نو د کانګرس غړي به د ایران په خلاف د سختو بندیزونو په لګولو باندې غور وکړي. سناتور کوکر وویل ډېر ژر به کانګرس کې د دې خواهش پیدا سي چې په دغه موضوع باندې په یو شکل نه یو شکل بحث وکړي. کانګرس به دا وغواړي چې د ایران سره د معاملې په سر په بحث کې داخل سي. په کانګرس کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مخکې هم تشویش موجود و، خو هغه څه چې چا یې څو اونۍ مخکې هم فکر نه کاوه هغه د اوباما هغه ناڅاپي اقدام و چې د کیوبا سره یې د روابطو د عادي کولو په برخه کې وکړ. ولسمشر اوباما ویلي نن ورځ امریکا د کیوبا د خلکو سره خپلو مناسباتو ته تغیر ورکوي. په کیوبا کې د بندیزونو د لیرې کولو لپاره د کانګرس موافقې ته ضرورت سته. دیموکرات سناتور بن کارډن په کیوبا باندې د بندیزونو د لیرې کولو ملاتړ کوي. د دې ضرورت سته چې کانګرس یې په اړه تصمیم ونیسي. هیله ده چې زموږ دغه اقدام به د کیوبا سره د روابطو په برخه کې نوی فصل پرانیزي او دا به ډېره جالب بحث وي. خو جمهور غوښتونکی سناتور مارکو روبین بیا وویل چې کانګرس به په ایران باندې لګول سوي بندیزونه لرې نه کړي. ښاغلی روبین وایي چې دی بحث ته تیار دی. مارکو روبین وویل سپینمانی د هر څه نه تیر سول، خو د هوانه نه یې لږ څه ترلاسه کړل. د کیوبا رژیم د بیان د ازادۍ، د مطبوعاتو د ازادۍ او انتخاباتو په اړه هیڅ ژمنې نه دي کړې. د سیاسي علومو پوه ویلیام هاول وایي چې جمهور غوښتونکي غواړي چې رغنده انتقادونه وکړي. ویلیام هاول وویل له یوې خوا دوی غواړي چې د اوباما د ادارې هغه کارونو ته توجه واړوي چې ناکامه دي، له بلې خوا جمهوري غوښتونکي دې ته اړتیا لري چې دا وښيي چې با مسؤلیته دي او د ملت رهبري وکړي. د کانګرس په دواړو خونو کې به اکثریت جمهوري غوښتونکو ته چانس ورکړي چې د اوکراین د بحران او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې سره د ولسمشر په برخورد باندې انتقادونه وکړي. سناتور باب کوکر وویل زه فکر کوم په نړیواله کچه پر دې موضوع زموږ هیواد په نړۍ کې لکه د یو ساختګي پړانګ په شان عمل کوي او په ډیرو نورو مواردو کې هم زموږ ملت ته بې ساري تاوان رسوي. خو ولسمشر اوباما د دیموکراتانو د مخالفت څخه هم خوندي نه دی. د سیاسي چارو کارپوس ټورات روتنبرګ په دې اړه وویل ولسمشر کېدای سي چې د دیموکراتانو سره هم یو لړ مشکلات ولري. د نړیوالو موضوعاتو او د ملي امنیت د موضوع په تړاو د جمهور غوښتونکو سره د مشکلاتو په شان ډېر دیموکراتان سته چې د عسکرو د استولو په برخه کې د امریکا د ژمنتیا په اړه تشویش لري. که کانګرس هر څومره تشویش هم ولري، خو داسې معلومیږي چې ولسمشر به د نړۍ سره د مناسباتو په اړه په یو اړخیزه توګه کار وکړي. په یو ورستۍ مرکه کې ولسمشر اوباما ویلي دي چې په ډیپلوماسۍ او په مذاکراتو باور لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
لند او مهم خبرونه. افغانی چارواکي په دې اړه تحقیقات کوي چې عسکر خوبه په چهارشنبه د هلمند په ولایت کې د واده په مراسمو باندې راکټ نوی غورځولی. پاکستان په هند باندې تور لګولی دی چې هغه دوه تنه سرحدي امنیتي صاحب مسبانی وژلي دي چې په کشمیر کې د یوې عادي غونډې لپاره د هغوی د هندي انډیوالانو لخوا رابلل سوي وه. د ایر ایشیا جټ هوایی شرکت د رالویدلې الوتکې د څارنې چارې پرون د نوي کال په لومړۍ ورځ د خرابې هوا له کبله وځنډېدلې او تیر کال په نړۍ کې د تیلو قیمتونه د 2008 کال د مالي بحران څخه راوروسته تر ټولو زیات راولوېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوردونکو پام کړئ دې رپورت ته. د مصر د استیناف محکمه د الجزائر تلویزیون د انګریزي برخې درې خبریالان چې د اوو کلونو څخه تر لسو کلونو پورې د بان په سزا محکوم سوي وه د محاکمې پریکړه بیرته اخیستې. د هغو خبریالانو دوسیه یې بیا له سره څېړل کیږي، خو د کورنیو غړو او ملاتړو یې مایوسي احساسوي چې دوی یې سمدستي ولې خوشي نه کړل. ادوارد یرانیان د قاهرې څخه رپورټ راستولی دی چې خلیل خان به دغه رپورټ تاسو ته در واوروي.
د استیناف محکمې هغه پریکړه چې د الجزیره ټلویزیون د درو جرنالستانو دوسیه دي بیا له سره وڅېړل سي دارکلی او د انتقادونو سبب سوي. د محکمې پینل پریکړه وکړه چې د دغو کسانو دوسیه دي خامخا بیا له سره وڅېړل سي، خو د محکمې قاضي وویل چې دوی دې اختیار نه لري چې دغه کسان په ضمانت خوشي کړي. دغو خبریالانو ته اجازه نه ورکړل سوي چې د محکمې په جریان کې برخه واخلي او پریکړه سمدستي وسوه. د دغو درو خبریالانو د کورنۍ غړي او د مدافع وکیلان په دې پریکړه غوسه سول چې دغه کسان یې خوشي نه کړل او نه په ضمانت د خوشي کېدو اجازه ورکړه. ماروا عمره چې د الجزیره ټلویزیون پروډیوسر محمد فامی کوژدنده د پریکړې خفه کړي او جرنالستانو ته وویل چې دې هیله درلوده چې د مصر چارواکي به خپل قدرت استعمال کړي او دغو بندیانو په اړه به ژر پریکړه وکړي.
I can't even imagine that he will stay for a year in prison. His lawyer Amal Clooney just applied to the Egyptian presidency and the Egyptian prosecutor for Mohammed to be deported to Canada and be treated as a
Canadian. Zafikar Amnesim Kawali che dai ba yow kal nur ham pa ban ki tirawi. Da wakil Amal Clooney da Misr jamhur is daftar aw charanwal tari zawar kadi che Mohammed di Canada ta wastawal si aw da Canada da yawat ba pa dawl di bar khod bar sarwusi aw hal ta di da mahkame jaryan jari wi. د مصر چارواکي دا کسان په دې تورنوي چې د رسنیو کارټونه نه درلودل او په غیر قانوني توګه یې کار کاوه. د مصر حکومت د الجزیره ټلویزیون دفتر د 2013 کال د اگست په میاشت کې په دې تور وتړی چې د اخوان المسلمین د ډلې ملاتړ کوي. د الجزیره ټلویزیون موقتی عمومي مدیر مصطفی سواک د محکمې د پریکړې ارکلی کړی دی، خو ویلی دی چې دغه ژورنالیستان باید خوشی سي.
نرحب بقبول محکمه النقد الطعن الذي قدم من طرف صحافي الجزيره المسجونين في مصر، ولكننا في الوقت نفسه كنا نتمنى ان يطلق سراحهم، فهم موجودون في السجن.
دای وای د باندې خبرانو لخوا چې کوم اپیل چې استصناف ما حکمت سوي دا غي د منونو د پریکړې الجزیره ټلویزیون هر کله کوي. خدای غواړي چې دوی خوشی سي ځکه چې دوی په غیر عدالتانه توګه نیول سوي دي. دا غوي پرځید پریکړه دا غوي نیول او بیا د محکمې جریان سیاسي انګیزې درلودي او بیا دوی د مصر په بندیخانو کې ساتل هم سیاسي انګیزه لري. د مصر پر رسنیو کې داسې اوازې دي چې د مصر جمهور رئیس عبدالفاتح السیسی کدی سي د غدري کسانو ته عفو ورکړي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې د ځینې تخنیکی وجوهاتو له کبله تر څو چې د بیا محاکمه کولو ورسته اخیرنۍ پریکړه نه وي سوي دا کار به تر هغو ونه سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د اروپای اتحاد وزیران یونان ته خبرداري ورکوي چې خپلو اقتصادي اصلاحاتو د ژمن پاتاسي په داسې حال کې چې دغه هیواد د رواني میاشتې په پای کې د ټاکلي وخت څخه مخکې انتخابات لپاره آمادګي نیسي. په دغه وخت کې مخکې له وخت څخه انتخابات وروسته له هغه نه د دسمبر د میاشتې په پای کې اعلان شول چې د دغه هیواد پارلمان په دې کې بریالی نه سو چې یو نوی ولسمشر وټاکي. په یونان کې سیاسي بندیش کېدای سي چې سیمه ییز تاثیرات ولري. پام وکړئ په دې هکله دې رپورټ. په یونان کې خلکو د دسمبر په وروستیو ورځو کې وویل چې هغوی د جنوري په میاشت کې په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره لیواله نه دي. یوه یونانی چې سوزانا شتاینر نومیږي داسې وایي: انتخابات باید اوس ونه سي. اوس د اقتصادي او امنیتي لحاظه د انتخاباتو دپاره تر ټولو بد وخت دی. هیڅوک انتخاباتو ته لیواله نه دي. بل کس چې یو سوداګر دی او ډیکس ویلیتس نومیږي د شتاینر د خبرو سره موافق دی او داسې وایي:
ایثلا نم بیګنم سکلوجس نم بیګنم سکلوجس نافینامه د کیفرس نا دومه تی ثا
یک حکومت ته باید اجازه ورکړ سی وای چې خپل کارونه ته ادامه ورکړی وای، خو هغه وای چې نوې انتخابات کیدون کیدی او یونانیان ته پکار د چې پریکړه وکړي چې چاته رای ورکړي. د یادونې وړ ده چې د یونان د پارلمان غړي تیر اونۍ په دې کې ناکام شول چې یو نوی ولسمشر انتخاب کړي، او له همدې وجې لومړی وزیر انتونیس ساماراس دې ته مجبور شو چې د مخکې له وخت پارلماني انتخاباتو د ترسره کولو پریکړه وکړي. د هغه میانره وګون په اوسنی ائتلافي نظام کې خورا زیات نفوذ لري، خو د عامه افکارو په سرویګانو کې د سیراز ګون مخکې ښکاري. څو کاله کېږي چې د یونان حکومت په یو لړ اقتصادي اصلاحاتو لاس پورې کړی دی چې له امله یې حکومت په خپلو لګښتونو کې کموالی راوستی دی او دې کار پر عامو خلکو باندې تاثیر کړی دی. خو د سیراز د چپ لاس ګوند وایي چې که یې انتخابات وګټل نو د پخواني حکومت اقتصادي پالیسۍ به باطلې کړي. د دغه ګوند مشر الکسیس سیپراس داسې وایي: نوی انتخابات به د اوسنی رژیم د پای پیل وي چې هیواد یې په غربت، بیکاری، غم او بیوزلی کې ډوب کړ. د سیراز ګوند وایي چې غواړي د اروپایي اتحاد او نړیوال وجهې صندوق سره پر دوو مالی ضمانتونو باندې د سره مذاکرات وکړي. دواړه مالی ضمانتونه چې د اروپایي اتحاد او نړیوال وجهې صندوق لخوا یونان ته ورکړل سوي دي، اندازه یې 300 میلیارد ډالر ته رسیږي، او په دې شرط یونان ته ورکول کیږي چې دا هیواد یو لړ اقتصادي اصلاحات راولي او خپل مالی مسؤلیتونه پر وخت پر ځای کړي. خو د دغه شرایطو مخالفین وایي چې لوړو مالیاتو او په لګښتونو کې کمښت د دې لامل سوی چې په یونان کې د بیکاری کچه 25% ته لوړه سي. کله چې په 2010 او 2011 کلونو کې په یونان کې مالی کړکیچ په خپل اوج کې و، نو د زیات شمیر ماهرونو سره داسې اندېښنې پیدا کړې چې یاد سوی مالی بحران به د دې سبب سي چې یونان د اروپایي اتحاد څخه ووزي، او بالاخره په ټوله اروپایي اتحاد کې به د واحد سکې سیستم له منځه ولاړ سي. خو نن بیا ماهرین وایي چې اوس په دې حقله اندېښنې دومره د پام وړ نه دي. دیمیتریس سیتروپولیس چې د اتینس په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر دی وایي چې د سیراز ګوند کچیر انتخابات وګټي نو د یونان د تمویل کوونکو سازمانونو سره به د سره مذاکرات وکړي، خو مذاکرات به د اروپایي اتحاد څخه د یونان د جلا کېدو په قیمت نه وي. پروفیسر سیتروپولیس داسې وایي:
Both competitors for power, New Democracy and Syriza, have pledged
دواړه ګوندونه د واک د ترلاسه کولو دپاره سیالي کوي، د نوي ډیموکراسۍ ګوند او د سیراز ګوند. دواړو ژمنه کړې چې د اروپایي اتحاد سره به متحد پاتې کیږي. په عین حال کې د اروپایي اتحاد د زیات شمیر مهمو سازمانونو استازو هم د یونان حکومت ته ډاډ ورکړی دی چې یونان به د اروپایي اتحاد د برخې په توګه پاتې سي. تیر اونۍ د جرمني د مالیه وزیر وویل چې په یونان کې د اساسي بدلونونو پرته بله بدیله لاره وجود نه لري. هغه خبرداری ورکړ چې کچیرې یونان بل مسیر وټاکي نو د ستونزو سبب پسې. نوموړي زیاته کړه چې په یونان کې نوي انتخابات به د یونان د حکومت سره په سو موافقو کې بدلون رانولي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د اسپمکړې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان ځای وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه لس، ټیټه منفي څلور. په کندهار کې به هم نن اسمان ځای وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه شپاړس، ټیټه صفر. په هرات کې به نن اسمان ځای وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه اوولس، ټیټه څلور. په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه یوولس، شپېته به منفي دوه درجې سي. په غزني کې به نن د شپې دخوا هوا ډېره سړه وي، منفي نه درجې به وي، او د ورځې به پنځه درجې وي، اسمان به ځای وریځ وي. په کندوز، خوست او مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای وریځ وي. په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه نولس، ټیټه درې. او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه اوولس، ټیټه درې. قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونې مطالب تاسو واوریدل. زه شافیه سردار او خلیل خان ستاسو څخه رخصتي شو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونې همکاران هاشم حبیبزاده او جیلا سمی په سټوډیو کې حاضر دي. دوی به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.